ジオ。
د سهار او بجې سې د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د دې له همدې کړي پیل سوې ده. نن ورځې د ماښام تر بجو به تاسو په لپسې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې به د افغانستان او سیمو پر حالاتو د مهمو خبرونو او رپورټونو د اوریدو لپاره تاسو هیله ده چې را سره اوسې پام وکړي د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه وروستۍ ورځ د افغانستان سره د پوځي تړون د مرستو دوام څرل کېږي. روسیا وایي تیار ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي، او هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه وروستۍ ورځ د افغانستان سره د پوځي تړون د مرستو دوام څرل کېږي. پرون د ناټو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ په بروکسل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
We have decided to convene a meeting of the NATO.
دای وای موږ له افغانستان سره د خپل دوامدار ژمنې په اړه خبرې کوو، څو د روزنې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي، او له دوی سره تر 2000 کال پورې مالی مرستې وکړو. د ناټو د سرمنشي تر دې څرګندونو مخکې په دې تړون کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ وویل چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې رپورټ لرو. روسیا وایي تیار دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د ایچرتاس خبري آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي ماریا سخاروا له خولې ویلي که چیرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کېږي، نو دا هیواد تیار دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې هم نرمښت څرګند کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د یو ماین چاودنې د ملي اردو یو جنرال وژلی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد راتمنش د جرمني خبري آژانس ته ویلي جنرال عبدالبصیر شهروان هغه مهال پر ماین برابر شو چې د شاولي کوچ ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې یې د ملي اردو پوستې معاینه کولې. د ښاغلي راتمنش په وینا جنرال شهروان د ماین په چاودنه کې زخمي شوی و، خو روغتون ته په لاره کې یې سا ورکړې ده. په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په المار ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوند حکومت پلوو قومندانانو ترمنځ له اختلافاتو په ګټې پر یو کلي برید کړی دی. د 209 شاهین قول اردو د لومړۍ لوا ویاند جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته پرون وویل مرکزي او ولایتي چارواکي هر څومره زر چې ممکنه وي دغلته دي د ځایي قومندانانو ترمنځ د روانو اختلافاتو مخنیوی وکړي. د ده په وینا که داسې ونه سي په سیمه کې به وسلوالو طالبانو ته فرصت برابر سي. ښاغلي رضایی په دې برخه کې یوې تازه پېښې ته په اشاره وویل دوایي په تیرو دوه درې ورځو کې په المار ولسوالۍ کې د روان ناسم وضعیت له کبله تېره شپه طالبانو د قرغولي په کلي کې په جنرال فاروق پورې د اړوند سیمه ییزو پولیسو پر پوسته برید کړی دی. او له ترکمنستانه پرون افغانستان ته د 500 کیلو ولټه برېښنا د مزو مسیر د څېړنې کمیسیون لومړنۍ غونډه وکړه. دا کمیسیون وروسته له هغې د ولسمشر اشرف غني لخوا وټاکل شو چې یو شمېر کسانو په کابل کې مظاهرې وکړې، او د سارلنګ پر ځای یې د بامیانو له لارې د دغه لاین د غځېدو غوښتنه وکړه. هغه هوایي شرکتونه چې له ایران سره یې د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له ایران سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې د تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم سي. خبر پاڼه وایي چې په موافقه کې ایران ته ځینې سهولتونه هم په پام کې نیول سوي چې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه ورکوي، او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوی ونه کړي. د فرانسې د بارنیو چارو وزیر چې په ناګونو کرباخ کې د روان کړکېچ د حل لپاره د منس ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې اذربایجان ته ځي. پاریس یا باکو د دغه سفر دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د اذربایجان خارجه وزارت پرون وویل چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د مې د میاشتې په 16مه په ویانا کې د اذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو د لیدنې پر پایلو خبرې کړې دي. او د مصر د ملي هوایی شرکت مرستیال رئیس د سینن تلویزیونی شبکې ته ویلي د دې شرکت د هغې الوتکې پاتې شونې موندل شوي چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه سوه. په عین حال کې د العربیه تلویزیون شبکې راپور ورکړی چې په دغه پیښه کې د یو شمېر مړو جسدونه هم د الوتکې له نسکورېدو په سیمه کې ترلاسه شوي دي. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کېږي چې د یونان پوځ وویل چې د کریچ په ټاپو کې یې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کېږي د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې به ویي چې له فرانسې قاهرې ته روانه وه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 12. په هرات کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 12. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 12. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه 3.
تا ازادي رادیو ده د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبري مجله کې به وروسته واوري چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر د افغانستان پر حالاتو سوای.
We will discuss Afghanistan. And we're going to review the progress of the
John Kerry خبریالان ته وویل چې دوی باندې ناټو په غونډه کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت خبري کوي. په همدې خبرونه کې بعد د دوه سرګندونو د نورو جزئیاتو ترڅنګ په فاریاب کې ل روانو جګړو خبر سي. په همدې خبرونه کې بعد که افغانستان پر حالاتو د غرب څو معتبرو ورځپاڼو ته کتنه کوو واوري چې د پاکستان د بارنیو چارو وزارت یو ور بیا په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ کړی او د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار ترمنځ یې د سولې د موافقې ستاینه کړې ده. په دې خپرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو. دا خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو د تاسو خبري است چې نن په بروکسل کې د ناټو د بارنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. نن په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کیږي. د غونډې ګډون کوونکي به نن له افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو دوام وڅېړي. پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې دوی له افغانستان سره همکارۍ ته دوامدار تعهد لري. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری پرون بروکسل تر رسیدو وروسته خبریالان ته وویل چې دوی به په افغانستان کې پر روانو حالاتو خبرې کوي او وویل چې نننۍ غونډه د افغانستان لپاره هم مهمه ده. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر چې د ناټو د بارنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه د رپورټ ورکولو لپاره بروکسل ته تللی له هغه ځایه رپورټ وړاندې کوي.
امریکا په افغانستان کې روان کال او تر هغه وروسته په زرګونو پوځیان ساتي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته د پنځشنبه په ماښام وکړه.
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the Resolute Support Mission and the need to continue our financial
موږ د غوښ ناتر د ماموریت پر مختګ او له افغان ځواکونو سره د مالی مرستې اړتیا څیړو. همدارس داسې یوه طرحه لرو چې له مخې یې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ییز حضور وارزو. ټینګار کوم چې امریکا به 9800 پوځیان د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې وساتي. امریکا به همدارس 15500 ځواکونه تر هغه وروسته وساتي چې 3400 کسان به د ناټو مسؤلیتونو ته وګماري. ناټو د اوس لپاره په افغانستان کې تر 2000 ډیر پوځیان د غوښ ناتړ د ماموریت په چوکاټ کې لري. دا ماموریت د 2015 کال په پسرلی کې د نشتې څلويشتې وادو له لوري پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې نن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم د بروکسل په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې په ناټو کې د امریکا استازی دوګلاس لوټ خبري غونډې ته ویلي وو چې د ناټو ماموریت په افغانستان کې بشپړ شوی نه دی او د ناټو په سرمشیزه کې چې نږدې دوی میاشتې وروسته د پولنډ په مرکز وارسا کې ده له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستې پر دوام نوري خبرې وشي. تمه ده چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د بروکسل پر روانه غونډه کې به د وارسا غونډې ته بنسټ کیږدو.
د ازادي راډیو په نننیو خپرونو کې د دغې غونډې له نورو جزئیاتو هم ځان خبرولی سي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو ستاسو خپل راډیو ده. ازادي راډیو پر فیسبوک او ټویټر پیدا کولای سي او د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لري www.azadiradio.com. په فاریاب کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په المار ولسوالۍ کې د دوی په مداخله د دوو سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ جګړه اوس پای ته رسیدلې، خو ولایتي چارواکي او مرکزي حکومت په دې اړه که جدي اقدام ونه کړي د جګړې د بیا پایل امکان شته. د المار ولسوالۍ په چغوتک کلي کې درې ورځې وړاندې د ملي جنبش او اسلامي جمعیت د قمندانانو ترمنځ نښتې پیل شوي چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي او 14 نور زخمیان دي. امنیتي چارواکي په سیمه کې د وضعیت د نازکوالي خبر ورکوي او وایي چې مرکزي حکومت باید ډېر ژر دغې سیمې ته پوځونه واستوي. نور تفصیل د اجملان رپورټ کې.
د 209 شاین کولی اردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل پالمار ولسوالۍ کې د اسلامي جنبش او د اسلامي جمعیت د وسلوالو ترمنځ نښته د ملي اردو د سرتیرو په منځګړیتوب د مګړۍ پای ته رسیدلې، خو دواړه لوري په دولتي وسلو سنبال دي او د بیان خطو یې امکان شته.
دی
وایي د وسلوالې جګړې د بیا پایلیدو احتمال شته، کیدای شي وروسته له دې چې دواړه خواوې خپل مړي خښ او ټپیان پر ځای کړي بیرته سره ونښلي. که څه هم ملي اردو بې طرفه ده او هڅه کوي چې د بیا جګړې مخه ونیسي، خو تاسو پوهیږئ چې دا خلک په وسلو سنبال دي او په مهمو ګوندونو پورې تړلي چې په مرکزي حکومت کې دي. جګړن محمد رضا رضایی وایي دواړو خواوو په جګړه کې له دولتي وسلو او امکاناتو څخه کار اخیستی. خاغلی رضایی ازادي راډیو ته وویل جګړه لومړی په دې سیمه کې د جمعیت پر دولت پلوي قمندان جنرال فاروق قاطع د طالبانو له بریده پیل شوې وه. کله چې طالبان په شا شول جګړې ګوندي بڼه خپل کړه او د جنبش یو شمېر ځایي وسلوال د جنرال قاطع د وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل شول. د ملي اردو د 209 شاین کولی اردو د لومړی لیوا ویان جګړن رضا رضایی په وینا په نښته کې د دوو ولسي کسانو په ګډون د دواړو خواوو څخه لس کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په ځینو رپورټونو کې په جګړه کې د تلفاتو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د فاریاب د عامې روغتیا رئیس پښواک خبري اژان سویلي چې دوی ته په ورول شو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور چې د جمعیت د ګوند اجرایی شورا مشر هم دی، بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې د ملي جنبش پر مشرانو سخت انتقاد کړی او په المار ولسوالۍ کې په دې ګوند پورې تړلي وسلوال د اسلامي جمعیت د ځایي قمندان ښاغلي قاطع تر واک لاندې سیمو باندې په بریدونو تورن کړي. ښاغلي نور له مرکزي حکومت څخه د دې برید د عاملانو د محاکمې او د جنبش د ځایي قمندانانو د ده په وینا د خپل سریو د مخنیوي غوښتنه کړې. د فاریاب والی سید انور ساده چې د جنرال دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند سیاسي کمیټه غړی دی، د عطا محمد نور تورونه رد کړي او د پښواک خبري اژانس ته ویلي دوی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت له قمندانانو سره ډېرې ښې اړیکې لري. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته د المار د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې سیمې ته یو هیئت استول شوی څو د پیښې په اړه دقیقه څېړنه وکړي. ښاغلی بیدار وایي هلته د سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ نښته شوې، هیئت مو ورستولی، دواړه خواوې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې تړاو لري. کله چې هیئت له سیمې راستون شي او د پیښې په اړه د څېړنې نتایج له موږ سره شریک کړي نو تاسو به هم پرې خبر کړو. دمګړی هیئت په سیمه کې دی او موږ ته ډېر جزئیات نه دي څرګند. د فاریاب ولایت کې تر دې مخکې هم وخت په وخت جمعیت او جنبش ګوندونو د پلوي قمندانانو ترمنځ نښتې شوې، خو په دې وروستیو کې دا د دواړو لورو ترمنځ چې په خپلو کې د سیالۍ او رقابت اوږده ماضي لري یو له خونړیو جګړو څخه ده.
د اجملن رپورټ وو. او په اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته. د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د خپلې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ کې دي او نن دوی د افغانستان سره د دغه پوځي تړون د مرستو دوام څېړي. روسیا وایي دوی تیار دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. اترتاس خبری آژانس د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی له خولې لیکلي چې که د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه وي، نو دوی تیار دي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د یو ماین چاودنې د ملي اردو یو جنرال وژلی. د دفاع وزارت ویاند ویلي جنرال عبدالبصیر شهروند پر د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر ماین الوتی دی. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه شوې او ټول یولس ملکي کسان پکې وژل شوي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي. هغه هیوادونه چې له ایران سره یې د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید د دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر چې په ناګورنو کرباخ کې روان کړکېچ د حل په اړه د منسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې اذربایجان ته ځي. او د مصر د هوایی شرکت مرستیال رئیس د امریکا ټلویزیون سی ان ان ته ویلي چې د دې شرکت د هغې الوتکې پاتې شوي موندل شوي چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه شوه. او اوس به رضوان مراد د څو غربي معتبرو ورځپاڼو پاڼې واړوي او د افغانستان پر حالاتو تبصرې به در واوروي.
ستراتفور کمنټري خبرونه په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې ګډون ونه کړ ځکه چې نوموړی په کور دننه له نارامیو سره مخامخ دی. د خبرونې په باور اشرف غني هیله مند دی چې په خلکو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. ستراتفور کمنټري وایي طالبانو هم په دې غونډه کې برخه نه درلوده. خبرونه زیاتوي دا عجیبه ښکاري چې افغانان اوس هغه غونډې له پامه غورځوي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره جوړیږي، خو د افغانستان جمهوري ریاست بیا په دې برخه کې ملامتیا پر پاکستان اچوي. د مقالې لیکوال وایي د افغان حکومت دا ادعا چې پاکستان د طالبانو پر ضد ګام نه اخلي واقعیت لري، ځکه په خپله د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز اعتراف کړی دی چې طالب مشران او د هغوی کورنۍ د دوی په هیواد کې اوسیږي. خو ستراتفور کمنټري لیکي چې له دې واقعیت سره سره بیا هم د اسلام آباد په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې په لوړه سطحه د نه ګډون په اړه د افغان حکومت استدلال بې معنا دی. پرونه وړاندې لیکي ولسمشر اشرف غنی په خلکو کې د خپل دریز د پیاوړه کولو لپاره په دې وروستیو کې په تند لهجه وینا وکړه او پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په نه همکارۍ تورن کړ. ولسمشر غنی په دې وینا کې ژمنه وکړه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به خپلې هڅې دوه برابرې کړي چې نه مطلب د لیکونکي په باور د اسلام آباد په وروستۍ غونډه کې په لوړه سطحه نه ګډون د اشرف غنی دې ژمنې ته نور اعتماد بخلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په فنلینډ کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي فنلینډ وایي افغانستان، عراق او سومالیا د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امن هیوادونه دي. انډیپندنت زیاتوي فنلینډ د افغان کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت کړي دي او ټینګار کوي چې له دې وروسته به د بشري ملاتړ په خاطر د دې هیوادونو چې فنلینډ وایي امن دي اتباعو ته پناه ورنه کړي. په فنلینډ کې د کډوالو د احصایې اداره وایي چې د هیواد ته زیاتره رسیدلي کډوال د افغانستان او عراق اتباع دي. انډیپندنت لیکلي چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې بیا د هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ کم شوی دی.
د ازادي راډیو د او وروسته به په خبرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام درته خبرو، خو تر هغه مخکې څو سیمه ییز رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت وایي چې د ټولو وسلوالو طالبانو پر ضد بې توپیر عملیات کوي، نو د دوی پر نیت او رښتینولۍ باید شک ونه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون خبریالان ته وویل چې دوی د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو هرکلی هم کوي. د ازادي راډیو خبريال په دیاړه د پېښور رپورت لري.
اغلی ذکر په اسلام آباد کې تیر ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د سلورټیز کمیټې پنځم غونډې په اړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سوله د مذاکراتو له لارې راشي او په خبره چې د سولې راوستلو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري پکې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال کوله. ذکر یاد وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے،
پاکستان دومره څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېدی. موږ به د څه امتیازه ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړې ده او دا خبره موږ بیا بیا کړې ده چې دې لړ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دی. او بل داسې خبرې هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو مرستې او ملاتړ لاس واخلي او د طالبانو مشران د کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې وې چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خونړی برید وکړ او سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي او بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو د وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی او وایي پاکستان د هغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. دا یادونې وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده تېره ورځ بشپړه شوه او ښایي ډېر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
تاسی واردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند وایي دوی د طالبانو پر ضد له توپیره پرته عملیات کوي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې غړو پرون په پېښور پرېس کلب کې غونډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې نړیوال قدرتونه باید د افغانستان د سولې د بهیر غوڅ ملاتړ وکړي. او په دې غونډه کې په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل هم ګډون درلود چې په دې غونډه کې څرګنده کړه چې خلق باید د تروریزم په خطرونو باندې د مدني ټولنې په مرسته خبر سي. د ازادي راډیو بل خبريال غلام غوس په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان افغانستان اړیکو کې د موجوده بحران د وجوهاتو او د حل لارو چارو د سرخط لاندې غونډې ته وینا کوي. په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې دواړو خواو ته د ترګرۍ له وجې اولس متاثره شوی دی او په کار ده دواړو خواو ته دا خبره ومنل شي چې ترګر د دواړو خواو د اولسونو دښمنان دي. افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې پکار ده د ترګرۍ په ضد د کلتور، مذهب او عامه پوهاوي ټولې وسیلې پکار راوستلې شي. د پاکستان افغانستان ولسی تړون په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنو مشرانو په دې خبره ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دي سیمایز هیوادونه او نړیوال طاقتونه خپل رښتینی کردار ولوبوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو نن داسې د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلای سي. د ازادي راډیو د خبری مجله تر شپږنیمو ترونیمو بجو ده. د ازادي راډیو د خبری مجله ورستۍ مطلب مو یو نړیواله مسله ده. مصري چارواکي وایي چې د هغې الوتکې ټوټې موندل سوي دي چې پرون له پاریسه قاهرې ته روانه وه. دغه الوتکه د مدیترانې سمندرګي پر سر باندې ورکه شوه او پرون یو شمېر یوناني چارواکو دا هم ویل چې دغه هیواد د کریت ټاپو ته نږدې د الوتکې ټوټې موندل شوې دي. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دا اعلان له هغې څو ساعته وروسته کېږي چې د یونان پوځ وویل د کریت په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کېږي د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې به وي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. د یونان یو پوځي ویان واسلس پلسیوتس ویل یو مصری سی یو سلودیر ډول الوتکې د اوبو پر سر ځینې ماتې کوډې لیدلي او سیمې ته د څېړنې لپاره کښتۍ استول شوي. په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ویلي دا به ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل شي، خو ځینو مصري چارواکو ویلي ښایي د الوتکه د تروریستي برید په نتیجه کې لوېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې چې د الوتکې د سپرلیو لیست څېړي څو معلومه شي چې کوم سخت دریځ خو د الوتکې د سپرلیو په منځ کې نه موجود. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي و د پاریس څخه قاهرې ته د روانې دې الوتکې د نسکورېدو د سبب په برخه کې هیڅ فرضیه نه ردېدلی او نه هم تاییدېدلی شي. په دې ملکي الوتکه کې شپږ پنځوس پرلۍ او لس د الوتکې عمله سپاره وه. وروستی ځل په رادار کې د مدیترانې پر سمندر د یو له زر او درې سوه مترو په ارتفاع د الوتنې پر مهال ثبت شوې وه چې وروسته تر دې ندرکه شوه. د یونان د هوایي چلند چارواکي وایي د دوی د هوایي کرښو کنټرولونکو تر ندرکه کېدو څو دقیقې مخکې له پیلوټ سره خبرې کړې وې چې ورسره هر څه نورمال معلومېدل، خو د یونان د دفاع وزیر پانوس کامینوس وروسته وویل دا مصري الوتکه تر غورځېدو لږه شیبه مخکې لومړی کیڼې خواته نوي درجې وګرځېده او بیا درې سوه شپېته درجې ښي خواته تاو شوه او مخکې له دې چې له رادار سره یې اړیکې پرې شي اووه زره متره ارتفاع یې راکمه شوې وه.
د ژوند رنګونه
اول خو سلام.
وعلیکم السلام،
خوشحال اوسئ. نوم به مو راته واخلئ؟
نوم ملنګ جان دی.
ملنګ جان نوم مو څنګه غوره کړی؟ پخوا یعنی یو تکړه شاعر تیر شوی دی ملنګ جان.
بس دا ده چې لکه زموږ نور رونو خویندې وي هغه پاتې کېدې نه، لکه مړه کېده که نه رونه مو دغه بیا یو ملنګ په ما خپل نوم کېښوده.
او هغه د تاسې ژوندي پاتې شوی شکر دی. نو یې د کوم ځای؟
موږ دا ننګرهار د کوټ یو.
د کوټ ولسوالۍ؟ نو څنګه په دې نږدې ورځو کې تللی کوټ ته؟ که نه
کوټ لغو نه شو تللی، اوس حالات هلته صحیح نه دي.
نو اوس چېرته اوسېږئ؟
کې دا کارتناو کې
کډن راغلی کور
سره باندې دغه
خپل کور
پاتې دی. دلته دا بیټری میټری دغه سامان هم لګولې. خو
او دا څه شی دي؟ دا د موبایلونو بیټری در سره دي که نه؟
دا موبایلونو بیټری میټری دي دغه. دا اوس اوس خرڅو نه څوک.
کار څنګه دی؟ کېږي؟ مزدوري شته پکې؟ نشته
یاره والا، کارونه مزدوري شته خو چې خرچ کارونه نشته دی. پوه شوې؟
تاسې اوس د سړک په سر ناست یې، نو سودا کمه کېږي؟
سودا کمه کېږي، خریدار نشته دی. سودا چې وشي بیا مزدوري پکې، خو چې سودا ونه شي کنه بیا پکې صدقه.
او تاسې ډېر غلیم ناست یې، یعنی ورته وایې نه چې راشئ چې شی مو په کار دي، ځکه دغه خلک خو باید چغې ووهي.
نه نه مړه، چغې نه وه، چې څه قسمت کې راځي په خپله.
بس خپل قسمت ته ناست
یې؟ قسمت له ناست یو، نور چغه مو خو نه.
او ملنګ جان صاحب، تاسې دغه یو غوږم سوری ښکاري، دا څنګه؟
دا هم بس هماغه وړکتوب کې سوری کړی چې ګني
چې وپوهېږي درسونه مرسونه مو ویلي نه مو دي ویلي؟
درسونه ملا ویلي وړکتوب کې، دیني سبق هم ویلی او پوه شوې، قرآن شریف هم ختم کړی، خلاصه بے پنج کتاب کیوں چاہ دا معاملہ خراب شو دگا
کما معاملہ
شو دا لگا جنگون شو دگا شو گا
بیا نو چیر تا ماجر
پاکستان للاڑو شو ال تا ماجرو بازار از بے خپل وطن لرا غلی خو
تا سینا می خدای ډیر ځوان ښکارې، عمر به موسم روي نو چې دومره مصیبتونه مم غالیلی
عمر مې را 15 سال وېخ دسه څه کم دسه وې.
خو خوشاله اوسې، ډیره مننه چې مرکه مو را سره
وکړه. بس
دا ازادي رادیو د سمجدا خبري مجله تر ونی مو بجو پوري ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدني له نورستان لیکلي د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. عبدالقادر تکین لیکي له کندهار وای له حکمتیار سره روغه د سول لپاره د حکومت یو شنه وحدي. او اتل بارکزای لیکي هیله ده چې د حزب اسلامي او حکومت روغه به د افغانستان لپاره ښې پایلې ولري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو خبري مجله مو په څو ثانیو کې نور پای ته رسیږي. په نیم ساعت کې به تاسو ته یو ساعته خبري خبرونه وړاندې کوو، خو بل خبري مجله مو سید سمی عباس وړاندې کوي. هغه سات مهرباني.
تشکر فرشته جان.